په کلات کې د هغه موټری بمی برید لکبل چې یو روختون ته نږدې شوه د مړو شمیر شلو او د ټپیانو نوی و ته رسیدلې. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او ټولو تاوتریخوالي اصلي د سولې د خبرو د ځنډیدو او تاوتریخوالي اصلي عامل دي. او د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزی وایي ولسمشر اشرف غنی او طالبان باید له افغان وژنې لاس واخلي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. احمد تکل په ستډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی، د زابل په مرکز کلات کې نن یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات به د شفافیت د نشتوالي له کبله $100 میلیون چې د برېښنا د یوې پروژې لپاره ځانګړي شوي وو بیرته راوګرځوي. او د پاکستان د بشري حقونو مدافع فعاله ګلالۍ اسماعیل چې له څو میاشتو راهیسې د حکومت تر تعقیب لاندې وه متحد ایالاتو ته رسېدلې. بشپړ خبرونه. د زابل د مرکز کلات د روغتون مخې ته نن یوې موټر بم چاودنې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې 40 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د یو روغتون مخې ته وشوه. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال وایي چاودنې د روغتون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری وژل شوي او ټپیان د روغتون ناروغان، ډاکټران او صحي کارکوونکي دي. د دې حمله مسولیت طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د دې حمله په وسیله یو ځل بیا ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي چې نن پنجشنبه پولیسو د مرکز خرنې یوه اړونده سیمه کې شپږ مشکوک کسا وسلوال ونیول. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادۍ راډیو ته ویل په نیول شویو کسانو کې یو ځانوژونکی و چې غوښتل یې له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ سره ښار ته ننوځي.
ځانمرګی بریدګر هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې مرکز خرین ته چاودیدونکي توی کې ولګدوي او همدارز یو چاودیدونکي واسکټ هم د دوی پرتن و چې غوښتل یې په مرکز خرنه کې ځان ته چاودنه ورکړي.
آریان زیاته کړه چې د کسان د خرنې د لومړی حوزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی آریان وایي پاتې مشکوکو کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خلکو د ویرولو په خاطر د حملو او چاودنو پلان درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن وویل متحد ایالات به د شفافیت د نشتوالي له کبله په افغانستان کې د برېښنا د تولید له پروژې سره د نږدې $100 میلیون په ارزښت او له افغانستان سره د مرستې لپاره جلا شوي $80 میلیون بیرته راوګرځوي. پومپیو په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې متحد ایالات به په افغانستان کې د تاسیساتو دا پروژه بشپړه کړي خو له بودیجې د وتلو میکانیزمونو له لارې. په بیان کې افغان حکومت د امریکا د مالی سرچینو د تنظیم په برخه کې په ناکامۍ تورن شوی دی. بیان زیاتوي چې د حکومت په مالی چارو کې د معلوم فساد له کبله حکومت شاوخوا $100 میلیون بیرته د امریکا د خزانې وزارت ته ستنوي څو د عامه تاسیساتو پر پراخو پروژو یې ولګوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د بشري حقوقو مدافع فعاله ګلالۍ اسماعیل چې له څو میاشتو راهیسې د حکومت تر تعقیب لاندې وه متحدو ایالاتو ته رسېدلې ده. 3 کلنې ګلالۍ نن د سپتمبر په 19 نېټه ازادۍ راډیو ته د ټلیفون پر لیکه وویل چې 3 ورځې مخکې نیویارک ښار ته رسېدلې. ګلالۍ د تیر کال په اګست میاشت کې په یو لاریون کې له ګډون وروسته د دولت پر ضد په فعالیت تورنه شوه. نوموړي ویلي دي چې امریکا ته د سریلانکا له لارې ولاړه ځکه پاکستاني اتباع هلته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. په برتانیا کې د بشري حقونو مدافع ټولنې هیومانیست انټرنیشنل د میرمن ګلالۍ له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي وروستۍ څو میاشتې د دې لپاره زړه بوږنوونکې وې ځکه وګواښل شوه، ناوړه چلند ورسره وشو، خو دا وایي نیکمرغه وم چې لا هم ژوندی یم. ګلالۍ اسماعیل ویلي چې د سیاسي پناه لپاره خپل غوښتنلیک یې هم په نیویارک کې چارواکو ته سپارلی دی. تهران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دی چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یو بشپړه جګړه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د سپتمبر په 19مه سی ان ان ټلویزیون ته وویل، زه نن یوه جدي وینا کوم، هغه دا چې موږ په جګړه کې ښکېلېدل نه غواړو، خو د سترګو په رپ کې به هم پر خپل قلمرو برید ته اجازه ورنه کړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ورکولو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. ډېر انتخابونه شته، خو وروستی انتخاب دی، مګر تر هغه کم انتخابونه هم شته. ګورو به اوس مهال موږ په یو ډېر ځواکمن موقف کې یو. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې متحدو ایالاتو یې پړه پر ایران اچولې حملو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، واشنګټن د خپل ځان د دفاع لپاره د ریاض د حق ملاتړ کوي، او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي انتخاباتي سیال بینی ګانس څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دا پریکړه د هغو انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته کېږي چې قاطع ګټونکی نه درلود. نتنیاهو نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د غوره ګڼله چې له ښي اړخ ائتلاف سره ګډ حکومت جوړ کړي، خو نتایج وښوده چې دا کار ممکن نه دی. هغه پر ګانز غږ وکړ چې نن د ملي وحدت یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو.
د زابل چارواکي وی په دې ولایت کې پر روختون په موټری بمی حمله کې 40 کسان وژل شوی او 90 زیات ټپیان شوی. طالبانو د دې حمله مسولیت منلی او د امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړل چې په افغانستان کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی او تر ډېره پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. افغان حکومت ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او د ټول تاوتریخوالي اصلي عاملین دي، او که دغه ډول سوله غواړي باید تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې حکومت او طالبان دواړه د ولسي خلکو په مرګ ژوبل ملامت کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نامنیو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د خزینه انتخاباتي کارکوونکو نه موجودیت د انتخاباتو په وړاندې بله ستونزه ده. دا او نور رپورټونه په همدې نیم ساعت خبري مجله کې. په زابل کې چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز پر روختون په موټری بمی حمله کې 40 کسان وژل شوي او 90 زیات ټپیان دي. طالبانو چې د دې بریدونو مسولیت یې پر غاړه اخیستی، د زیات شمیر امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده، خو دا چې چاودنه روغتون ته څیرمه شوې ده، د ځایي چارواکو او عیني شاهدانو په وینا د روغتون زیاته برخه یې نړولې او پکې ناروغان، د ناروغانو پایوازان او روغتیایي کارکوونکي په شدت زیانمن کړي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
د کندهار په میرویس حفظوي روغتون کې ګڼ کسان د ټپیانو او مړو په انتقالولو بوخت دي. دغه کسان نن سهار د زابل په مرکز کلات کې په یوه موټر بم انتحاري حمله کې مړه او ټپیان شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د وژل سو شمیر شل او د ټپیانو شمیره شاوخوا 90 کسان یادوي چې په وینا یې وژل سوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د سیال په وینا یې وزن وژونکي چې په مازدا موټر کې وو د روختون پر بدانه یې حمله کړې.
نن د کلات په ملکی روختون باندې د موټر بم په چاودنه کې ټول تلفات ملکیانو ته اوښتي دي، او ملکی روختون په مکمل ډول د منځه تللی دی. په دې کې 90 شاوخوا ملکیان ټپیان دي او 40 نفره په شهادت رسیدلي چې هغه ملکیان دي. په شهیدانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي، او همدارنګه په ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي. ځینې دلته مریضان وو په دې روغتون کې، پیوازان، ډاکټران او همدارنګه نور خدماتي پرسونل د دوی چې په شپخانه کې وو دا پکې زیاتره دي، او ځینې ملکیان نور په نږدې سیمه کې او همدارنګه نږدې کورونو کې چې وو دوی ته زیان رسېدلی دی.
د زابل ولایتي روغتون چې د دغه ولایت په سطحه یوازنی لوی روغتون دی، تر ډېره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کېږي. د پیښې ټپیان په مرکز کلات کې شخصي روغتونونو او دغه راز د کندهار میرویس حبزبي روغتون ته انتقال شوي. یو شمېر عیني شهیدان چې خپل ټپیان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړي د پیښې کیسه داسې کوي.
مانو مکن شه پیښه خو سار منځونه وسو د شپږ بجې شاوخوا ولې مزه د ترانه مزه خپل مریض ته ناست دوه دقیقې سی ووتې بس انفجار شو. اته درکه سالونانو ټول سره ونړېدو ټپیانو مړو شهیدان ډېر وسو دا اوس په سواو مشرالو څلوېښت امبولانس اوس یې بېرته زنګ ووهو څلوېښت نور ته روان دي. دا ټول یې ټپیان دي او شهیدان خو ایسته پرېده سي هلته پراته دي شپخانو کې. درې شپخانې که شخصي که ملکي ولې ټولې په ډکې دي.
زما نوم عبدالصمد، زه خپله په هسپتال کې وم. د نن مریض مې داخل کړی وي بس نو زه ورغلم لمونځ مې مسجد کې وکړ دله ورغلم له د سر مې دا مشوره وکړه چې چای درته راوړم یا یو خوراکي شی دلته چای راوړه. زه له دره روان شوم، ما به ترمز راواخیست چای ته روان وم. د پیښې په دغه هسپتال کې په دا وخت کې پراوس بلایه دا درک نه درته څه وشي ستا له کومې خوا اوس او څه طریقه اوس.
د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. طالبان وایي چې د حملې هدف د ملي امنیت قرارګاوه. زابل که څه هم د مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي، په نورو ډېرو سیمو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. خو ویلی سو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو ناوړی. په افغانستان کې له تیرې وی اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په یوه اونۍ کې له 200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي وسلوالو طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ماتې خوړلې، ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی. خو طالبانو بیا رد کړی چې ګوندې په خپلو حملو کې ملکیان هدف ګرځولي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د وسلوالو طالبانو د داسې خونړیو حملو شاهدان وو چې له امله یې جرای ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې 88 ملکي وګړي وژل شوي او 120 کسان ټپیان شوي چې دا د حملو شدت ښیي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې 88 کسان مردي او 120 زخمیان دي له بده مرګ. متاسفانه د حملو شدت هم ډیر شوی دی او د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده له بده مرغه له دواړو خواوونه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګ په خواوو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
ښاغلی مشکور وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي د زابل د مرکز قلات ښار د نن ورځې د موټر بم حملې د تلفاتو له شمېر وروسته دا شمېرې نورې هم لوړې شي. د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمېرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن د پنجشنبې په ورځ په زابل کې د طالبانو له لوري حملې ترسره شوې دي چې زیات شمېر ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د روانې سې شنبې په ورځ په پروان او کابل کې د انتحاري حملو له امله له 500 ډېر ملکیان ووژل شول او شاوخوا 80 تنه نور پکې ټپیان شول. له دې پیښې یوه ورځ وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د تذکرو د ویش په دفتر وسلوالو حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا 4 تنه پکې ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. که څه هم د جلال آباد د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه و منلی، خو د کابل او پروان د انتحاري حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دغه شان د پنجشنبې په ورځ د زابل په مرکز قلات ښار کې طالبانو د موټر بم حملې له امله لسګونه ملکیان ووژل. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې، ځکه یې پر ولسي وګړو حملې پیل کړي دي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
خو بیانګر ایس که اونا در در میدان شکست خوردن در
یک پیخی داخلی د جګړې په ډګر کې ماته منلې او هغه څه چې دی وی پروسی په نوم اهداف ګرځولي وو او تر اوسه یې نکړل نو لبه د مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړی.
البته تعقیب اهداف نرم هستند که متاسفانه مردم مو هست.
خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره خبرو کې دا رات کړ چې ګینې دا ډله په خپلو حملو کې ولسی وګړي په نخښه کوي. ښاغلی مجاهد وایي تر ډیره یې د بریدونو هدف نظامیان دي خو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله وړي. په روانه جګړه کې ولسی وګړي یوازې د طالبانو په حملو کې نه دي وژل شوي، بلکې د بهرنیو او افغان ځواکونو عملیات او هوایي حملې هغه څه دي چې له امله یې ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي. د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله وایي په تیرو 15 ورځو کې په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په عملیاتو کې له لاسو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي. د چارو یو شمېر پوهان باور لري چې طالبان د انتخاباتو په درشل کې د حملو په زیاتېدو غواړي تر څو خلک په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی پر طالبانو او حکومت دواړو ملامتیا چولی چې په افغانستان کې د پوینا افغان وژنې ته دوام ورکړي. حامد کرزی نن یوې خبری غونډې ته ویل چې پروانه جګړه کې افغانان وژل کیږي خو ګټه یې بل چاته سي. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکي کسانو مرګ ژوبله هم لوړه شوې، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې ولسمشر غنی او طالبان باید د افغان وژنې څخه وشرمیږي. ښاغلي کرزی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د روانې جګړې قربانیان عام افغانان دي خو ګټه یې بل چاته رسیږي.
موږ باید د یو بل د وژل کېدو له اعلان څخه وشرمیږو، هم طالبان له هغو بریدونو څخه چې ملکي کسان وژنې وشرمیږي، او هم حکومت او جمهور رئیس وشرمی. د روانې جګړې قربانیان افغانان دي خو ګټه او خوښي یې امریکایانو او نورو ته ده.
ښاغلی کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اونۍ وړاندې ولسمشر غني ویلي وو چې په یوه اونۍ کې شاوخوا زر طالبان وژل شوي. د غني له څرګندونو وړاندې د امریکا جمهور رئیس او بهرنۍ چارو وزیر هم ورته څرګندونې کړې وې. طالبانو هم په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. چې د ښاغلي کرزی په خبره د طالبانو په بریدونو کې هم ملکي کسان وژل کیږي. حامد کرزی د طالبانو وروستي سفرونه چین، روسیا او ایران ته په نیک فعال یادوي او وایي چې دغه وسلواله ډله باید له خپلو بریدونو لاس واخلي او د خبرو میز ته حاضر شي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو په ځواب کې وایي چې افغان سیاسون باید دا درک کړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عامو افغانانو څخه د طالبانو نورو وسلوالو ډلو د بریدونو پر وړاندې دفاع کوي.
روانه جګړه زمونږ د خلکو او زمونږ پر سیاسي واکمنۍ ده. حکومت مجبور دی چې له خلکو دفاع وکړي. ښاغلی ولسمشر چې د خپلې واکمنۍ پر مهال په واک کې وو له خلکو څخه یې دفاع کوله. موږ مجبور یو چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر وړاندې د عامو افغانانو څخه دفاع وکړو.
و ای درک باید سیاسی ما داشته باشه.
پخوانی جمهور رئیس همدا شان ویل چې د افغانستان روانو حالاتو د حل لاره سوله ده او له امریکا څخه یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې بیرته پیل کړي. ښاغلی کرزی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه اجماع موجوده ده او روسیه او چین کولی شي د افغانستان د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نعنیو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ښځینه انتخاباتي کارکوونکو نه موجودیت د انتخاباتو په وړاندې بله ستونزه ده. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی نن په یوې غونډه کې د ښځو چارو له وزارت وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سین په دې رپورټ کې.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته چمتواله بشپړېدو ته نږدې دی، خو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو په ورځ د خزینه کارکوونکو نشتون د دغه پروسې پر وړاندې جدي ستونزه ده. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو او مدني بنسټونو له لورې په جوړې شوې غونډه کې د ښځو چارو وزارت په ګډون له اړوندو مدني بنسټونو او ښځینه فعالانو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
زمنګ د خوځو کمبوتات دي د انتخاباتو د ورځې میرمنه دا زمنګ هغه تاسو زده په پکتیکا کې مونږ تر اوسه پوری په څلورو ولسوالۍ کې په دې باندې ټوانی دي چې حالته مونږ میرمنه پیدا کوو ویل ته دا چالت لوستې میرمنه مونږ نه لرو. تاسو به تاکم دي مشکلات دي امنیتی ستونزې دي څو نور ولایتونه هم شتون لري چې په مجموع کې په دې کې زه د خویندو همکاري غواړم هغه نهادونه چې په ولایت کې کار کوي زمنګ سره په کاري وکړي.
دی وبل د ټولو ولایتونو مرکزونو ته انتخاباتي مواد رسولي خو نامنی د دغه انتخاباتو پر وړاندې جدي ستونزه وبلله. لدې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د خزینه رای ورکونکو په مرکزونو او محلونو کې به یوازې خزینه کارکونکي موجود وي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید اندېښنه ښیي وایي چې که د انتخاباتو په ورځ خزینه کارکونکي نه وي په شرایطو برابرې زیاتې ښځې به له انتخاباتو محرومې شي. په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکې په یوې اعلامیه کې له ټولو افغانانو په ځانګړي توګه له ښځو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او سیاسي برخلیک په خپله وټاکي. په دغه غونډه کې د ښځو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکو هم برخه اخیستې وه. د دغه وزارت یو استازی شکیلا نظری وای په تیرو سو میاشتو کې په 224 ولسوالیو کې خزی حسولی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
په بیلابیلو برخو کې د اعلانونو، بلبورډونو، ویډیوي کلپونو لارې خزی حسولی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. موږ د خپل توان مطابق پوهاوی ورکړی. موږ نه وایو چې سل په سلو کې به خزی برخه واخلي، خو موږ په دې برخه کې کار کړی دی.
د ښځو چارو وزارت وایي په انتخاباتو کې د ښځو پراخ ګډون کولی شي چې انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې 8 ورځې ورته پاتې دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غلا آزادي رادیو نه اوري دا اړورن کرخې د دوړو غو یو شمیر پښتانه د ډیورن کرخې د دواړو خواوو یو شمیر پښتانه فعالان وایي پاکستان له ډیورن کرخې ناوړه استفاده کوي او ترستان هر لوري ته استي. دغه فعالانو یو شمیر افغان سکانو په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې کړي. نور جزئیات اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ډیورن کرښې د دواړو خواوو یو شمیر پښتنو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ډیورن کرښه کنټرول کړي ځکه چې د پاکستان له ملاتړ برخمن تیرورستان له دې ځایه کار اخلي او نړۍ ته تیرورزم صادروي. پښتنو فعالانو د اندېښنه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 24مې غونډې په څنډه کې څرګنده کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو او بشري ضد جنایتونو په اړه پر اندېښنو خبرې کېدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال فضل الرحمن اپریدی وویل ډیورن کرښه د دوی لپاره د وینو کرښه ده. آی این ای خبری آژانس پر ډیورن کرښه د غزول شوي ازغن سیم عکس خپور کړی او د فضل الرحمن اپریدی له قولې لیکلي چې دې کرښې یو واحد ملت په دوو برخو ویشلی دی. د ده په وینا ډیورن کرښه د تروریزم اساسي علت دی ځکه چې په دې سیمه کې پاکستان د تروریستانو لپاره پناه ځای جوړ کړی دی او هغوی له همدې لارې تروریستان نه یوازې افغانستان بلکې هند او ټولې نړۍ ته لیږي. فضل الرحمن اپریدی زیاته کړه ټول پوهیږي چې اسامه بن لادن چیرې و، د طالبانو مشر ملا عمر چیرې اوسېده او اوس د دې ډلې ویندوی احسان الله احسان د پاکستان د پوځ میلمه دی. د ده په وینا له همدې کرښې پښتنو ته ستونزې جوړیږي. پاکستان دا سیمه استثمار کړې او د پاکستان د ظلم او تیری قرباني دي. په بریتانیا کې میشت یو افغان سیک پریمیسنګ وایي د ډیورن کرښه تل ناکراره وه او د هغه سیمه ده چې تروریستان ورڅخه نه یوازې په افغانستان بلکې هندوستان او نورو نړۍ کې د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخلي. د پاکستان حکومت وایي پاکستان د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی او له افغانستان وروسته د جګړې دوهم زیات تاوان پاکستان ته اوړي. پاکستان دا ادعا هم ردوي چې ګنې د تروریستانو ملاتړ کوي. د جنیوا د چهارشنبه د غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د ډیورن کرښه وڅاري او له افغانستان سره زیاته مرسته وکړي چې دا سیمه د ټولو لپاره امن کړي. د افغان پښتنو او سیکانو د ټولنې غړي چې په اروپا کې اوسي د دې لپاره جنیوا ته تللي چې د پښتنو په اړه خپل ږغ پورته کړي. دوی وایي پښتانه د پاکستان د پوځ له لوري نیول شوي، برمته شوي او بې محاکمې وژل شوي دي. د ښاغلي اپریدي په وینا د خلکو غوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه دې یو حقیقت موندونکی کمیسون وګماري چې د پاکستان د پوځ له لوري د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جنایتونو او د بشریت پر ضد اقداماتو په اړه څېړنې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سعودي عربستان دغه وسلو بی پیلوټ الوتکو ټوټې خودلې چې د دې هواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کې کارول شوی. اسمت ساروان په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل درکړي.
یو سات وروسته لدی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران پر سعودي عربستان د جنگي اقدام تور ولګاوه، یو امریکایي تلویزیونی چینل د خپلو سرچینو په قول وویل چې د سعودي عربستان په خاوره کې د ارامکو پر تیلي تاسیساتو حمله د ایران د مشر آیت الله علی خامنه ای په مستقیم امر شوی ده. په دې راپور کې هم داراس ویل شوی چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو او سپای پاسداران د غچ اخیستونکو حملو پلان چمتو شوی دی. سی بی اس تلویزیونی چینل د چهارشنبه پښپه په یو راپور کې وویل د ایران مشر علی خامنه ای د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حمله پلان په دې شرط تایید کړی و چې په دې برید کې به د ایران لاس لرل نه ثابت شي. د تلویزیونی شبکې د خپل سرچینې یادونه نه ده کړې. د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د سی بی اس خبریال په خپل راپور کې همداراس د سپوږمکۍ له لارې د اخیستل شویو عکسونو یادونه کړې چې په هغو کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه حملې ته د تیاری په حال کې ښکاري. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د یمن حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې د سعودي عربستان په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د تیلو پر دوو سترو تاسیساتو بریدونه کړي دي. د سعودي عربستان په بقیق کې د نړۍ د تیلو تر ټولو ستر چانځای او په خریس کې د سعودي عربستان د تیلو دوهم ستر میدان په دغو حملو کې پنخه شول. په دغو تاسیساتو کې د اور لګیدو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید نږدې نیمایي ته رااله شو. په تیرو څو ورځو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د دغو حملو مسؤول بللی او ویلی دی چې حوثیان په دې حملو کې لاس نه لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشر حسن روحانی د سعودي عربستان په حملو کې د ایران لاس درلودل په کلکه ردوي. سی بی اس تلویزیون تیره شپه په یو راپور کې وویل داسې عکسونه شته چې په حملو کې د ایران رول شي. د تلویزیون همداراز ویلي چې پر سعودي حملې د ایران له اهواز څخه شوي او بی پیلوټه الوتکې د سعودي خاورې ته د کویت له فضا څخه تیرې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
لیاقت افغان کویل څخه موضوع ما د برېښنایي تذکرو په باره کې وه. زموږ غوښتنه دغه چې دغه برېښنایي تذکرې د زر تر زره په ټول افغانستان ټول ختیځ او په ټول افغانستان ته دا تذکرې توزیع شي. نور مخرین سم ارادې راډیو زندهباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زاد نگرحار ولایت دلالگوری ولسوالی در تکنور به فیلم نبولدین تای سر پا تماس ما در افغانستان حکومت از منگه در درخواست او دم تقاضا در چی پا افغانستان چی تقریبا دری دوری در جمهوریت ختم شولی کلور ما دوری در جمهوریت روانه در خود افغانان و ازت او خاصیت چیه تنه در سر ورس بورد در کمی که پا پرسل در دواندی ممالکو پاکستان در چی لکش پی دیلون و کانو کیه چی هم درنگ خارجی ممالکو تا چی تک را تک ای پا دیشال و شبارو چی چوک لیوان و خلل چوک زناور و خلل تو کوزه اندغه ساندي خارجي مملکت حکومتونه ونول په دیلون کې پراته دي تمیزونه دي چې لوت لغل په سر مر باندې اچولي دي په ویډیوګان او په فیسبوک باندې ټول ځینې او ګورو ته څلورم د ورځ جمهوریت شروع کیږي امګارنګ په لکونو ډالر خرچي د پارلمان والا ولې تي شورا والا جمهوریت والا په لکونو ډالر خرچي کوي خو د افغانانو هم څه سره نشته. امګارنګ زموږ د چکنور په ساحه کې مولدین خل او خود خواران د الله د افریده لپاره په ورځ سبا کوي دوله نه چا مواد ناز نشا د دوکمه و بخا وکړه علاوه کې چې زمونږ دغه پیغام نشي او دغه به وځ خلکو سیالي د کووندو مالک سره سم شي او دا کوم مېدین خلک چې زمونږ د نړۍ د تاخیر دغه برخه وسی. و سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستان ستاسو پیغامونه و چې خبره شول زموږه غلازاده رادیو ناوړی دا نن ورځ لپاره مو دا ورستی نیم ساته پښتو خبرې مجله بل نیم ساته خبرې مجله مو پاتې ده چې زرغونه منګل دی وړاندې کول لپاره پستو دی کړه